درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه او روخو تر هر څه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لږ تر لږه لس ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. اعلامیه زیاتوي چې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت پرون وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو د دوشنبه په شپه په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حملې کړې دي، خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې. د دې حملو خبر په داسې مهال ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر قوماندانۍ د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې په میانمار کې پیلېږي. د افغانستان د ولس کلنو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبه کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریه سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ میانمار سره خپل لوبه 3-1 بایلله. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ سوریه او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دوره‌ای مشري په غاړه واخلي، پرون وویل چې د امنیت شورا د 1500 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشره په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15 نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1998 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو، د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي. او زرګونه کسانو پرون د ترکیې په استانبول ښار کې خځو سره د زور زیاتی پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وې د استانبول ښار په یو ګڼمیشته سیمه کې لارون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ زور زیاتی وغنده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل، ډېر کله به پولیسو معترضان نیول، خو سږ کال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینه وو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینې علتونه نه دي څرګند. دا و د دې مهال مهم خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زه برښنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زکان کو ته د زړه لکوي نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. هیله د تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراته روغ او جوړو صحتمند او سړي د صحت جامې وبم پتن می ترنوز زکان کو د سیس مرسته سودې ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. نو هیله د تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته فایل په شبو کې خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتاب چا او کلمونه ولري ترڅو کولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړئ او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر دیارلسمې صفحې پورې. همدارنګه د دې تر څنګ زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ بیا موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافیې ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ ستاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي، نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ زموږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې تر څنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملوننی نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د په خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډوله څخه رامنځته کیږي: د پر ځمکې باندې مستقیمن اغیزه کوي، او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، موږ ویلی سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو، په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکټاره ځمکه نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 5.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ ستاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسوای پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کول، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هېواد ته راتلله، او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هېوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کیږي: یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه کومي طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو په خا وخت څخه په دودیزه توګه سره کارونه سره پکښ رسول کی چې مخه یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پر کول دي، د هغوی ورزنی زی اړتیاو پر کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لمړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لمړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې مخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي. او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې ځنې پوره کوي. کله چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي، درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نورې اړتیاوې پوره کوي، لکه مثلا کالي رانیول، جامې رانیول، څپلۍ رانیول. دا به دی دغه پیسې په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حصے له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازې د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده، هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق له حدو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ میسره وړي دي. چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څیړنو، د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی شو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی شو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو څخه کار اخیستل کیږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي، چې د دوی په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ که درمانه زده کوونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل و چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي، دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده، هغه په خپل غرونو نیولې ده. ځکه موږ تاسو ویلي و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه په کې سرته رسول کیږي، او نوره کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي. چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې جوار په خپله تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبي ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم له غنمو څخه وروسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو، یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق نه معلومات ترلاسه کړو. موږ او تاسو که چیرې د افغانستان جغرافیې موقعیت متوجه اوسېږو، نو دا موږ او تاسو ته څرګنده کېږي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هېواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایطو لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ او تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ او تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دښتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کېږي چې د ستپ زمکې او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرځایونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستپ سیمو لزمکو لرونکو سیمو کې شنه کېږي. او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانی سیم، اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرځایونه زموږ د نیولې ده. هم چې نن بله برخه چې د اوربشي سنسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کېږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کېږي. د دې ترڅنګ وریجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کېږي او په دغه ځمه د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نور نو درنو کلرمونه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول کلرمونه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوئ. سوالونه تکراروم کلرمونه زده کوونکو. لومړنی سوال، کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال، وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کېږي؟ درېیم سوال، عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال، آیا پخوانی کرنه شوه؟ که چیرې شوه خو خپل معلومات مې نشته کې. نور نو قدرمنه وګړي زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې سمو زده کړی وو سی جواب یې سپو سی وو سی تر بل داسې درته پر چیزه ساس پدرانه حضور کې عصري رم دلا پمان شوه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاوی احترامات می قبول کی کدرمن او گلالی زکون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول کدرمن زکون په تشرف واس په ما عدد ولسم ټولگی جغرافیا مزمن لمړنی لوستم. هله د چتا ستور کدرمن او گلالی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سو یو ولسم ټولگی فایته ورسته نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولگی جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هله د چتا ستور کدرمن زکون کی د لوست په پیل په شبو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا لمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. خلوري سکون کوز مرسته سره د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تیله لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول کدرمن ځکون کې د لوست په پای پر رسر مرتیا وکړي او یو څه ذکر کړئ. درنو زکون کو دلوس د پیل په شبو کې لمړی مجاوته سوز مردگران هیواد افغانستان موقعیت چلور حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ مردگران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلی سوز مردگران هیواد افغانستان د طبیعي ځانګړتیاو له مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتره مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچه کې 2500 کیلومتره مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډرمنه ګلالي زکونکو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډرمنه وګړو د کون کوز مرګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري. او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډیورن د کرښې په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کرښه د ډیورن کومه کرښه چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوې او ان تر نن ورځې پورې د دې ډیورن پر کرښې په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتره په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 27 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 27 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په اړه معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکي پوسیو اوسئ او معلومات مو لاسته راوړئ اوسئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق ولولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشته. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیه د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بله. کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بله، نو پخوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پېړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه یې پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یې هم جنګونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میس بوله، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د یرغل په وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړه دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سر ته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغو پورې چې د پنج او آمو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې، چې دغه تړون د رڼو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د غبرګولي د میاشتې په 22مه نیټه په 1926 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونمول شولې، چې کله دا پرېکړه وشول، نو د آمو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپېژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پرېکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې دوی بیرته د پنوبر کې د سرحد ته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هیئت ټاکلی ځای ته په خپل وخت دوی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې وه هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنجدې ته نږدې شول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړ، نو دوی ونسبه کولی چې د پنجدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري، د تزاری روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دوی مشران چې وه هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی وکټوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکراتو کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شوله چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1300 میلادي کال کې چې د 1216 لمریز کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر همه په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوسي او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به لیکئ. نو سوالونه تکرارو. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
د ازادۍ میلمه پروګرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مونږ خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو. ساروان صاحب ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي والی لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال لزان سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونې کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، د هر څه هغه څه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دی دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري. او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دی نه برابرېږي. او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي، دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره. دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره موږ هره ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلې کوي یا داسې پارونکي مسایل مطرح کوي. تاسې چې له دې لرې د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري؟ هومره ډېر لري چې تاسې قانع کړي؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې موږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې کې 15,000 15,000 30,000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلی و، تقریبا 200,000 نفرو د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدلی. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 2,000,000 to 2,500,000 نفرو دغه هغه کتلی و، او 15,000 نفرو دغه ناول برخې لیک کړی وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی، او دا د لومړۍ خولې نه لیکل شوی دی دا ناول. لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا پخپله خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم، اصفهان ته لاړم، یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل. چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې موږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي مګر کیسه رښتینې ده. همدغسې موږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. ځکه بله ورځ ما یو ځکه ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره خسته راغلی وه په هغې کې. نو دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی او ډېرو زیاتو خلکو پر رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې زه ډېرو نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار دي، دغه برخې ته هیچا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشرېږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې موږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خې څوک نه تشویقوي، او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي په ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې. هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو. خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو دپاره. په سوشل میډیا هم د دې دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو. که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نشته. او داسې نه ده پکار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ راوباسو، کنزلې او نور څیزونه چې دي، دا زمونږ ټولنه ډېره بیمیاره ښیي. ډېر داسې ښیي لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري، یا هم ډېر بیادبه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي، ډېر بې علمه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی، که یوټیوب استعمالی، که ټیک ټاک استعمالی، نو که په پښتو استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي. که پښتو وي که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي، او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي. خو د نیکه بخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي، لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشرۍ په خپل یوټیوب چینل باندې، همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کېږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې، چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولي ډېر، او که چېرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډېر اوري.
متن ډېر خلک لولي، البته د صوتي نه. متن چې دی واټساپ کې هم لیږل کېږي، په هر څه کې لیږل کېږي، او صوتي هم خلک مینوال شته دی. خو چې هغه سې ولیکل شي چې اخري حد کې وي ډېر ښه کتاب وي، لکه د احمدي صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو، نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي. هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډېر داسې معلومات شته دي، او ډېر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک یې ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډېر خلک اورېدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي، خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې یو څه زده نه کړي. هر کتاب کې لوستنه یو څه زده کېږي، نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډېر لوستل کېږي، ډېر ملګري
چاپوي، مصرف پې کوي. دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي، فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي، یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته؟
دا خپرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی. د کاپی رایټ مسله شته دی. مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو، یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد زهیر صاحب د کتابتون مدیر دی، کاغذ ته ووایو نو هغه کتاب سیده لرې کوي د کتابتون نه هم. خو که یو ځل وویشل شو، نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده، نو عکسونه چې تنې واخلي سړی او پی ډی اف یې نشر کړي په واټساپ کې، نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو. همدغه مشکل دی، مونږ همدغه مطرح کوو. او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه. نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډېر عام دی، او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صفحې کتاب چاپ شوی او څو مخکې له فکر تر عمله، نو په دغه کتاب کې ډېر ښه معلومات نشر شوي، ډېر زیات وچلېدو. تقریبا درې څلور چاپه نشر شول، زر زر دانه چاپ شو، او هغه خلق واخسته. اوس چې دغه کتاب پی ډی اف راوته، نو هغه ډیر زیات خفه و، ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی و کی بیا غي نورس دغه کتاب یو سخه فروشو کی، او پی ډی اف چې روزي نو هغه کتاب ټول ډون شي، ختم شي. نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی، د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم، امریکا کې، د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي. خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې، په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي، هغوی بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي، خپرندوی ټولنې ته هم رسي. خو دلته بیا هغه مشکل حلیږي نه. امازون چې دغه پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي، هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پرېږدي. ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه، نو ولې ځان سره پرېږدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي، نو بس هغې نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همدغه دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسوي، نو دا یو ډېر غټه ستونزه ده د کتابخانو دپاره هم، خپرندوی ټولنو دپاره، هر چا دپاره، لیکوال دپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې، په دې ټولنیز شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دي، نو ډیزاینران دي مونږ سره، او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه پخپله نه کوم، همداسې کمپوز هم پخپله نه کوم، کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو، نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي، اجوره ورکوو یو څه، خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو، زه خو خپله سوشل میډیا کې، ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم، نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي، ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي، کمپوز بیل په کار وي، نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو تر څنګ نور مصروفیتونه مو څه دي؟
د ټولنیزو شبکو تر څنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره، او همدیز کې کار کوم. ملي راډیو چې ده، دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي، او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم، آخري کال مې دی، همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ای په سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه م وکړه، څه شی لولئ، څه شی مو لوستی دی؟
زه خپل ادبیات لولم، پښتو ادبیات لولم، او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی، خپل شوق مې دی، او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم، ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې، ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي، نو هغه برخه ته بیا اسې هم سړی خواري کوي، زحمت پکې وباسي، نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړي دي چې ادبیات سره مینه لري، او کومو په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پوهنتون نه به فارغیږي، بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه، زه د کار دومره خاص توجه نه کوم. ما ته وایي چې کار مهم دی که نه، افغانستان خو همدغسې ځای دی بالکل، چې کار ونه کړو نو هېڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات دې دپاره انتخاب کړي دي چې دا زما شوق دی، او زه تقریبا یولسم صنف کې وم، که لسم صنف کې وم، ما لیکنه شروع کړې ده، ناول لیکنه هماغه وخت نه شروع ده، او دا د پوهنتون هم په خلاصېدو شو، نو لا هم پکې لګیا یو، او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي، او اورو یا د استادانو خبرې. جانزیب احمدي استاد، همداسې علاءالدین حسام استاد، دوی تکړه استادان دي زمونږه، او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی، هغه زمونږ استاد تیر شوی دی، او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي، او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی، نور آثار په اړه وایس، نور څه لیکلي دي، چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب، په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان و، هغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خپرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي، نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم، اولته اعلانات هم ورته غواړي که نه. نو خو بیا هم هغې وویل چې نه، دا کتاب باید چې چاپ شي، ځکه چې همدا اوس وخت دی، پوهنتونونه شروع شول، نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته، او دغه کتاب به ملګري واخلي، څه ښه فایده به ترې واخلي، ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو، هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و، د پیریانو بادشاه په نامه و، او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم، نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم، عیسویانو سره کېناستلم، هغوی بایبل راوخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل ټول پکې شته تورات عهد عتیق عهد جدید ټول مې ولوستل نو همغه کتابونو په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علما او نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډیر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی بیا ډیر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستې دي هغه مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړي کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخکې چاپ شلو هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه داسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکلو او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی کم پې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي
د کوم کتاب مو خلکو ډېر ارکلی کړی یا خلکو ډېر خوښ کړی دی
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب وو هغه کتاب ډېر خار کلی وشلو ډېرو ملګرو خوښ کړلو ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا په هغې کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی وو چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه نو که چېرې دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای خلکو ډېرو پکې دا نظر وو او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وې خلکو ورته کړی وې همداسې بیا هغې وروسته نازوان انجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو نازوان انجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي حماسي کیسه ده او زمونږ هېواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هېواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي عین وروسته بیا دا بدرنګه په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هېواد حالات منعکس کول او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده ځکه چې ډېر زیات خواري مې پرې کړی ډېر زیات زحمت مې پرې ایستلی دی د نور کتابونو په پرتله چې کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو که احمدي صاحب دی هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي او هنر پکې پیدا کوي نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښوي نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره ریښتینې ده خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي
ټولنیزو شبکو که بیرته راوګرځو له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده ساروان صاحب چې له لیکوالانو څخه له علماو څخه له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي دغه ډېره مهمه برخه ده که چیرته څوک علم نه لري هغوی دې څوکې ژبې دې زده کړي انګلیسي د ژبه دې زده کړي دری چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یاد دي دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده نو د دې دپاره مو زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نور ژبو ارزښتونه او د نور ژبو علم راواخلو په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو او کچیرته دریز زکون ده هم دې د پاره ده نو د نور ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کی همداسې د علم په برخه کې دې ډیر کارو کې لیکوالان دې لګیا شي زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناسي یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي د دې نه به زبه مدا خوي چې سوشل میډیا ته راووزي شتم دی او څه شته دی خو ډیر کم دی نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي هم به یو څه رزق ګټي د دغه برخې څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي دغه معلومات چې کم دي د علم د برخې دا زموږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې او بیخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو چټ جی پی ټي راووتله دغه ډیر ښه کار وشولو خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي نو ټولنیزې شبکې به مو ډیرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي او خلک به ډیر زیات راشي زمونږ یوټیوب 40 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي ولې ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی هغوی خالي کریټران دي جوړونکي دي په یوټیوب کې نو تاسو خپل فکر وکړئ هغوی به څومره خلک هغه به اوري دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري نو همداسې پښتو ته هم پکار دی چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې تر څو خلک پوه شي او په دې سره به زموږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي زموږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي زموږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو خو که چیرې بیا هم موږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو نو داسې بیا نه کېږي باید چې دا ټول ملګري راووځي او په سوشل میډیا کې کار وکړي مټې راونغاړي او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی
تاسو ول چې که سوشل میډیا تر خلک راووزي حسین هغه چې پوهه لري یو څه زده دي نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپل ګټه وکړي تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري
هو ساروان صاحب تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمونه اولونه ورته نشریږي او هغه یو سایت ما ته راکې دومره نه دی خو یو څه دی همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم یوټیوب چینل مې دا هغه کې زلنډي کیسې په خپل وې ما ډیر مینوال لري هغه کې هم یو څه عاید لرم دومره ډیر نه دی خو شته دی هغه وخت سره زیاتېږي نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید لوس په حال لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم خو موږ عاید لپاره خاص کوم نه موږ د لپاره کو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسو او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو دغه زموږ اولیت دی
ډېر زیاته مننه
اللهم مل شي
شم له وختونو سله ون شم لغرو نو سساره شم له وختونو go namewal watil khubuna le gandoster go namewal watil khubuna hai janan sta 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 pa mohabbat ke yo yo memrinan le husain armano na غمو پسر غمونا زکم میرا غلل غمو پسر غمونا های جانم ستا 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 پا محبت کے
یو یو ممرنن لہو سین آرمانونا یو یو ممرنن لہو سین آرمانونا های جانانا ستا
ملنگے دیدن واڑم خیراتونا لکھ ملنگے دیدن واڑم خیراتونا جنم ستا 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 پر محبت کے